پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې د اردوونکو د مشال رډیو په دې یوه بله ګړه کې زهارون بشار درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال رډیوي مجله دروړو. خو پیل د خبرونو کوو انیسا اجمل د وړاندې.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی پټانګ کې د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال په پولینګ مرکز ډزې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د باراني له وجې څلور تنه مړه شوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې مشر ویلي چې اروپا به له اوکراین سره مرسته ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا پټانګ کې چارواکي وایي چې نن د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال د کوټ اعظم سیمې په پولینګ مرکز ډزې شوې دي چې پکې د پولیسو په خبره یو وسلوال وشل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت شوې دي چې د ټانګ په کوټ اعظم پولینګ مرکز او د ډیرا اسماعیل خان د کلاچې په 500 پولینګ مرکزونو کې د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې لپاره رای اچونه روانه وه. د ټانګ د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال ریډیو ته ویلي چې دا ډزې د پیژندلو کسانو لخوا سهار شاوخوا 11 بجې شوې او په سببي کاروایي کې وسلوال وشل شوې دي. د دې پیښې وروسته په کوټ اعظم پولینګ مرکز کې د رایې چونې عمل ځنډول شو. خو په سیمه کې د انتخاباتي کمیشن چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې رایې اچونه بحال شوې ده. په پولینګ مرکز د ډزو ذمہواري لا چا نه ده منلې. د فبروري پاتمه د ټانګ په کوټ اعظم سیمه او د ډیرا اسماعیل خان په کلاچې کې په دوه جلا جلا بریدونو کې 500 پولیس او یو پوځي سرتېری وشل شو. چې وروسته بیا د قومي اسمبلی د درې سلوختمې حلقې د څوکۍ ډکول لپاره د یادو سیمو په پولینګ سټېشنونو ټاکنې نوې شوې. بلخو د مشال ریډیو خبریال وایي چې د کلاچې په 500 پولینګ مرکزونو کې د رایې اچونې بهیر روان دي چې د ماښام تر 500 بجو پورې به جاري وي. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نسم ادارې چارواکي وایي چې په صبح کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د باران له وجې څلور تنه وژل شوي او نه زخمیان شوي دي. د پی ډی ایم ای لخوا نن مشال ریډیو ته پر رالیږل شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په کرما سواد کو زبردیر کې مړه شوي چې پکې دوه ماشومان هم دي. بیان زیاتوي چې په بارانونو کې دوه کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او څلورو کورونو ته جزوي زیان رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور وایي چې د صوبې د حکومت لپاره به له ټولو سیاسي ګوندونو سره په ګډه کار کوي. نوموړي د فبروري په 13 په پیښور کې د صوبایي اسمبلی د سپیکر مشتاق غنی په کور کې خبريالانو ته وویل چې دا مهال صوبا له مالی او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده او د دې ستونزو د حاتمې او د مرکز نه د صوبې د مالی حقونو د سمشو ضلعو لپاره د ان اف سي ایوارډ 3% اغستو په لړ کې به له ټولو سیاسي ګوندونو سره په ګډه حلي سلی کبھی.
ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈسیزن نہیں ہے. اس طرح بیٹھ کے عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے.
علي امين ګنڈاپور په صوبه کې د حکومت جوړولو په اړه ویل چې د دوی د ګوند د قانوني چارو څېړونکي له بېلابېلو ګوندونو سره په خبرو اترو بوختي او ډېر سر به په صوبه کې له یو بل ګوند سره په ملتیا حکومت جوړ کړي. د بلوچستان د سلورو ملت پاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فبروري په ټاکنو کې د درغلي او پرسید به احتجاج جاري ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن محمود خان چکسي په مشرۍ کې پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو یو غونډه وشوه. په غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون کړی. په غونډه کې د فبروري 8 د ټاکنو نتیجې رد کړل شوې، خو انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تورونه رد کړی دی او وایي چې ټول بهیر شفاف وو. نن د افغانستان په اړه د دوه د ناستې دویمه وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان د مدني ټولنې خصوصي استازي د ملګرو ملتونو او د ګډونوالو هیوادونو له څنګلو استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنې خصوصي استازي محبوبه سراج بیګا ازادي ریډیو ته پر لیکلي او پیغام کې ویلي چې د دوه په ناسته کې به د افغان خصوصو په حقونو بحث وکړي. پرون د دوه د ناستې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو څنګلو استازو بحثونه درلوده. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش ویان د ستيفن دوجاریک د فبروري په 14 امریکا غږ ریډیو ته ویلي وو چې د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان له واکمنو او طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې وکړي. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو هغې په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نه ورغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور ونه بالو. او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتی تګلارې مشر جوزف بورل ویلي له کیف سره به د یورپ له خوا مرستې جاری وي. هغه ویلي چې په اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال چې دوه کاله پوره کیږي د اروپای ټولنې ویشتو غړو مرستې کړي، خو دغه په خبره په جګړه کې د مرستې هیڅکله کافي نه دي. بورل ټینګار کړی چې له کیف سره به مرستې په ځانګړې توګه د توپو د ګولو په برخه کې دوام لري. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه ول انیس اجمل مورید لس پر شو رپورټونه تا اول په ټانک کې چلتا د کمی سملې حلقه دا درسل وختمه نن انتخابات روان دي پر شپګو پولینګ سټیشنونو یو په ټانک کې دا دوه پډی خان پنځو بخې پډی خان کې په کولاچا تحصیل کې دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکړل زمونږ خبريال اشتیاق مسید.
انتخابات د ټانک قومي اسمبلی حلقہ نه درې سلويشت بني راون دي. په داکشه شپیش پولینګ سټیشنونه دي چې په داکشه یو پولینګ سټیشن د ټانک ضلع کوټ اعظم سیمه کې دی او ورسره د ډیرای اسماعیل خان تحصیل کولاچی سیمه کې پنځه پولینګ سټیشنونه بنے د پولینګ عمل روان دي. او د ټانک ډی پی او افتخار علی شاه د مشال ریډیو سره خبرې کې تصدیق کړی دی چې یو رسنی می بجې د ټانک کوټ اعظم سیمه پولینګ سټیشن بنے نامعلومه وسواله د طرفه نه دزونه شوی دي. او ورسره د تحصیل کولاچی پنځه پولینګ سټیشنونه بنے د سحر او تب جنا پولینګ روان دي. پداکشې د کوټ اتل شریف روڑی اورلونی سیمو کې د پولینګ عمل روان دي. دا هم واضح وی چې پوتم فبروري د ټانک ان درې سلويس قومي اسمبلی حلقې بنے انتخابات پداسپیش پولینګ سټیشنونه بنے ځنډول شوی وی او الیکشن کمیشن لطرفا د غیر حتمی نتیجه فارم 47 په مطابق په دا حلقہ بنے د پاکستان تحریک انصاف گوند آزاد امیدوار په 342 پولینګ سټیشنونو شه دریش پته زرا 500 شپیش 500 ووټونو سره په اول نمبر دی او ورسره په دوم نمبر بنے د جمعیت علماء اسلام گوند امیدوار اسد محمود چې د مولانا فضل الرحمن زوی هم دی د دواش په تزرا او وسو د دېش ووټونه حاصل کړی دی او بدای په دوام نمبر دی. الیکشن کمیشن له طرفه ویلي شوی دی چې سهار او ته بجنه د مجدګار 15 بجې پر بعد د پولینګ عمل راوند وی.
اشتراک پسودو مونږ ته په درسلو وخت مهال کاچ د کومي سملای دا پٹھان کوڑی خان کے پزینی سے مشتمل دا اغلتا نن انتخابات روان دی پر شپگ پولیس سٹیشنو پر یو سٹیشن چے پٹھان کے دے کوٹ اعظم نومی گی ہلتا وسلوالو نامعلوم وسلوالو ڈزی اکڑی پر جوابی ڈزو کی یعنی دا وسلوالو امنیتی زوکنو ترمنس پن خطا کی بیا یو مشکوک وسلوال چاروا کی وائی چے گا وجل شوی دے خوب دا پولیس سٹیشن انتخابات بیرتا پیل شوی دی. په دې اړه موږ تاسو ته په خپلو خبرونو کې معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د پاکستان تحریک انصاف نوماند علی امین ګنڈپور ویلي د حکومت لومړیتوب به یې له مرکز د صوبې حق اخیستل د هغې د امن او پرمختګ لپاره کار کول وي. نوموړي دا خبره پرون په پېښور کې خبریالانو ته کړې او زیاته کړې ده چې ګوند یې له بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره په خبرو بوخت دی او ژر ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې نوې حکومت جوړ شي. له پېښور شبیر احمد جان معلومات راکوي.
پیخور سپیکر هاوس کې د پیخور خبريالانو سره د خپل پلار د مړینې فاتحه په موقع د صوبې نومول شوی وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور ویل چې تر دې دمه لاکم ګوند سره صوبې کې د حکومت جوړولو په فارموله نه دي سلا شوی، خو خبرې تر روان دي.
دوسری والے سے ہماری ہے وہ ہمیں کریمنٹ کر رہے ہیں کہ کیسی اریمنٹ جس سے ہماری یہ سیٹ ضائع نہ ہو اور ہمیں جو حق ہے ہماری وہ خواتین کو ملے، حقیقتوں کو مل جائے.
ہم دغه حوالے سره مونږ یو بندوبست کوو چې زمونږ د زنانو او اقلیتو مخصوص سوکه ضائع نشي او تر اوسه داسې حتمی پریکړه چا سره نه ده شوې. مونږ عدالت کې رټ هم کوو. لومړیتوب زمونږ خپل ګوند او خپل نه خدا په 19 فروری باندې درخواست ورکو او دهم دا چې کم ګوند کې پارجیتو کا شامل شو، خپل ګوند دننه ټاکنې وکړو او واپس خپل ګوند ته لاړ شو او زمونږ چې کم قانوني ټیم دی هغه د عارضي بندوبست لپاره نور ګوندونو سره خبرې اترې کوي لګیا دي.
پارٹی کے لوگ لیگل ٹیم ہے وہ بات کر رہی ہے ٹیمپری اریجمنٹ کے لیے
د صوبے دا مالی حقوں او کشارو پڑا دی ویل چے مرکز کے دا ہر چہ حکومت راغے نو دی بور سره کینی او خپل حق پترنا په هر صورت واڑی او ټول گوندونا او د صوبے خبریالان باید دوی سره ملتیا وکړي
پاکستان کے مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں میرا نے فی شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا دو بجٹ میں میرا جو ہیڈل کا مجھے نہیں ملا
کہ دا پاکستان مسائل دی نو زمون ہم دی مونږ ته بجٹ کې د ان ایف سی 3% برخه نه ده ملاو د اوبو او بجلی بقایا جات نه ملاویږي نو مونږ پاکستان کې اوسېګو ډېر قربانې مور کړې دي اوس چې ته یو روپې هم نه راکوي او بیا دا فکر کوي چې مونږ به یا دا صوبه به چپ وي نو د دې چپ پاتې کېدو له وجې مو دا حال دی نو اوس په دا خاموشي ماتول غواړي مونږ به ټول خپل آواز پورته کوو ځکه څه قرضه یا خیرات مرکز نه نه غواړو څومره ګوندونه پارلیمان ته راغلي دوی ټول به د ځان سره یو ځای کوم چې د صوبې په سیزونو زموږ سیاسي اختلاف نشته دی او یو ځای به د ولس او د صوبې خبره کوو
ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہے اس طرح بیٹھ کے عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے
نمولی جاتا کلا چی صوبہ کے امن وی نہر سب سم وی اور دا گاونڈی ہے وادن سربا تجارت او اڑی کو تھا و دا ور کوی
ہمارا امن عوام جب قائم ہوگا تو تبھی ترقی ہوگی اس سے پہلے ترقی ہو نہیں سکتی یہ جو ہمارا برجر والا 3% تھا ہمارا
چی زمون امن عوام پزیشی نو پر مختق با حق وقت کی گی دین بغیر ترقی نشی کی دے داز چی خپل 3% برخه غواړم نو زکا چی ترسو دا نوی ملو شوی روزگار با دلته خنوی تعلیم با خنوی ادارے با خنوی نو دا سدا حالات نشی ٹکے دے
وہاں پہ جاتا ہے انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا روزگار نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے
علی امین گنڈاپور چدن اہم مئی پیخو کے تورن ہم دے اول چن اہم مئی پیخے ددوی گن یا ملگرو ندی کڑے او وقت پراشی چ پورا پلٹنوشی نو دا با پڑا گشی چدا چا کڑے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
په بلوچستان کې سلورو ملت پالو سیاسي ګوندونو ویلي په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد به احتجاج جاری وي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نیشنل ګوند هزاره ډیموکراټیک ګوند او نیشنل ګوند داوه کوي چې پرون یې په ټولو صوبو کې کامیاب په یجام هړتال کړی دی حکومت ویلي دي چې د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او د کاربندیز اعلانونو له وجې عام ولس له مشکلاتو سره مخامخ کیږي بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د فبروري 8 انتخابات رانه بدللی دي ایوب ترین رپورټ راکوي
د بلوچستان د څلور واړو ملتپالو سیاسي جماعتو غونډه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه په کوم کې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګډون وکړي په دې غونډه کې د فروری په 8 نیټه سوي عام انتخابات مخله رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په حکومتي کچا دومره لویه درغلی اټګي سوې ده او د غونډې مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به د انتخابي ټګۍ په ضد خپل احتجاج روان وساتي په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال و مشالیډو ته وویل چې په غونډه کې به د نورو سیاسي جماعتو سره د خبرو لپاره و محمود خان اڅکزي او سردار اختر منګل ته د تماس نیولو اختیار ورکول شوی دی
کوارډینیشن کمیټې ته هدایت وشو چې پر مخ باندې د خپلې پریکړې کم کارونه جوړیږي د احتجاج دا ته وسنجوي دا ترتیب لاندې به پارټیانو پر هغه عمل درآمد کړي بنیادي تور باندې چې د ډی سي د دفتر تر مخ کومه درنه ده دا په جاري درېمه خبره بیا چې کومې سیاسي پارټیانې موږ سره رابطه کوي یا زموږ لخوا رابطه کیږي دا اختیار مصر ته او اخترجان منګل ته په میټینګ کې ورکړل شو چې ته یې خپلې رابطې که چا د سرکولی هم کوم له چا سرکولی هم ته دې به موږ یو بل د ځان سره خبر ساتو نو دا وصول
د په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزی غړي او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر په دې وروستیو کې د ښاغلي اڅکزي سره پر ټلیفون تماس نیولی وو بل پلو ته د یادو جماعتو د کوارډینیشن کمیټې غړو یو غونډه د فروری په 13 نیټه په کوټه کې سوې ده په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د ولس د رایو یا ووټو چورکې دو په ضد به د فروری په 28 نیټه د کوټ پرس کلب او مخته احتجاجي مظاهره کوي په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال صوبایي سکتر داود ازاره نور حال څه داسې راته راکړي
چې تاریخ باندې به پرس کلب مخامخ ته بل ته مظاهره 22 وختي کې بجل په سرکار په 25 په هغه خاطر چې جلسه یې مستون کو زه مزار خاطر دا ابراهیم بقي دا یو جلسه به بیا مره باندې ازاره ټول کې به یو څه پښتون بل بلوچ د
نوموړي په خبره چې د فروری په 13مه نیټه د څلور واړو سیاسي جماعتو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد په ټوله صوبه کې په کامیابۍ سره په جام هړتال وسرته رسېدلی دی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د یادو سیاسي جماعتو لخوا د هړتال له وجې یوازې عادي خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزي زیاته کړه
د سیاسي ګوندونو تمه وه چې دوی به دا ټولې لارې وتړي، خو ډېرې لارې خلاصې ولې او د رخصتۍ له وجې که څه هم ټرافیک کم و خو خلکو تګ راتګ کم کاوه. بیا هم چیرې چې دوی هڅه کوله چې لارې وتړي هلته امبولانس دغسې د ښځو د زیات عمر خلکو دپاره ډېره مشکله وه چې دوی تګ راتګ وکړي. دا سیاسي ګوندونه د درغلۍ تور پر حکومت لګوي خو تکلیف او ستونزې عادي خلکو له جوړوي، نو دا متاسفانه ډېره د افسوس خبره.
هلته د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 10 او د صوبایي اسمبلی پر 16 چوکیانو د امیدوارانو یا کاندیدانو د کامیابۍ نوټیفیکیشن یا اعلانیه خپره شوې ده. د کوم لاندې چې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمین محمود خان څخه د چمن او سردار اختر جامنګل د خوزدار دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن د پښین څخه د قومي اسمبلی د غړیتوب لپاره کامیاب اعلان کړل شوی دی.
یوبترین رپورټ او پاکستان کې کلاوی خو د فبروري اتم په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي، نو له بلې خوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د مرکزي حکومت جوړولو لپاره د خبرو بهیر هم پیل شوی دی. پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند ملاتړ لرونکو منتخب استازو پر مټ په مرکز کې د حکومت جوړولو دعوه کړې ده. او مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند بیا د خپل اتحاد په اړه تصویر نه دی روښانه کړی. په داسې کې ځینې شنونکي هیله مند دي چې سیاسي ګوندونه به د آئینی مودې دننه وفاقي حکومت جوړ کړي، خو ځینې نور بیا وایي چې د پاکستان چیلنجونه دومره زیات او دومره ډیر دي چې مقابلې ته هیڅ یو ګوند تیار نه دی. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
د فروری لاتمې د پارلماني ټاکنو نه پس په پاکستان کې که یو خوا په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري، نو بلخوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د حکومت سادې لپاره د ملاقاتونو او خبرو اترو بهیر هم پیل شوی. د ټاکنو د نتیجو نه پس په یو بل تورونو سیاسي بیانبازۍ د زړو سیاسي اتحادونو ماتېدلو او د نوو د جوړېدو یو بل سره د مشروطي همکاریو بیانونو کسو هم یو ډول غیر یقیني حالت رامنځته کړی، خو بلخوا سیاسي څېړونکي په دې اند دي چې سیاسي ګوندونه به په آئینی موده کې د وفاقي حکومت جوړښت خواته په تګ کې بریالي شي. په اسلام آباد کې خبریال فخر دورانی وایي چې دا مهال د متحده قومي مومنت، پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ په وفاقي کچا د حکومت لپاره خبرې اترې بریالي شوې دي.
زما د مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند او متحده قومي ګوند له مشرانو سره خبرې شوې دي. د دوی د وفاق په کچا د حکومت سازۍ لپاره خبرې اترې په وروستیو مرحلو کې دي. د نورو ګوندونو د سیاسي انتشار زیاتولو هڅې روانې دي، خو د دې درو واړو ګوندونو ترمنز مفاهمت هم شوی دی.
د فروری په 12مه د پاکستان د شپږو ګوندونو، بلوچستان عوامي ګوند، متحده قومي مومنت، پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز، تحریک استحکام پاکستان او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د حکومت سادې لپاره یو اتحاد جوړوي، خو بیا وروسته نور پرمختګ تر سترګو نه شو. خو په لاهور کې سیاسي څېړنکار ظفر الله خان وایي چې د حکومت سازۍ لپاره سیاسي ګوندونه د جوړجاړۍ، مذاکراتو، ورکړې راکړې او نورو اړونده موضوعاتو د روښانه کولو لپاره په سیاسي هلو ځلو بوخت دي.
د حکومت جوړونې په لومړۍ مرحله کې انتخاباتي کمیشن پابند دی چې تر ټاکنو 14 ورځې وروسته د ټاکنو نتیجې په رسمي توګه اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته به په قومي اسمبلی کې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو تعین وشي او بیا هم د آئین له مخې په 21 ورځو کې د اسمبلی اجلاس بلل ضروری دي. دا مهال په سیاسي منظرنامه کې د آزادو نمایندانو یوه هغه ډله چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دی د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته تیار نه ده. خو بلخوا په څلور واړو صوبو کې د حکومت جوړونې لپاره هر څه واضح دي او په وفاق کې هم د خبرو اترو عمل روان دی.
بلخوا په ملکند پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې مشر معراج الحمید ناصری وایي چې د فروری د اتمې له ټاکنو وروستو د روښانتیا هیلې له منځه ولاړې او یو هیواد چې په دوامداره توګه د کړکیچ په منځ کې وو اوس داسې ښکاري چې د ګډوډۍ او پټپه ولاړ حالت سره مخ دی.
انتخاباتو د دې لپاره چې په ملک کې استحکام راشي او کم پولیټیکل انسټیبلټي ختم شي او ترقی هغه روانه شي، خو دې 2024 انتخاباتو د پاکستان لپاره نور هم کوشچن رایز کړل چې رګن شوی دی. ډېرې پارټیانې اوس په مختلف زګونو کې په درنو باندې هم دي او زما چې کوم نظر دی نو که فرض کا دوی په دې پوزیشن کې وي دا پارټیانې چې دا حکومت جوړولی شوی یا دا حکومت مخې ته چلولی شوی، دې چیلنج سره نو اوسه پورې به دوی حکومت جوړ کړی وی، خو دا چیلنج دومره سیریس دوی ته چې دوی څوک هم تیار نه دي هغه دا چیلنج ایکسپټ کی.
د ناصری په خبره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي کړکیچ، په یو بل د باور کمښت او په پراخه کچا د ډایلاګ نه کول به غیر جمهوري قوتونو ته په سیاسي چارو کې د لاسوهنې موقع ورکړي او د پاکستان اقتصاد، ټولنیز جوړښت او امنیت به د لا نور ګواښ سره مخ شي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د پاکستان د مالی ټولولو ادارې د فبروري پر 14 په یو امر کې ویلي چې په ملکند ډویژن کې به دفترونه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې هغه سیمې ته په مالی یا ټیکس کې د رعایت ورکړل شوې موده راتلونکي جون میاشت ختمیږي. د سواد سوداګر مدني فعالان او ځینې سیاستوال وایي چې د نگران حکومت دا کار ورته د منلو نه دی او پر ضد به سخت تواز پورته کوي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
ضلع سوات چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاست وو او بیا کال 1989 کې د پاکستان سره شامل شو، نو هغه وخت نه ورته نیغ په نیغه ټیکس معاف کړی شوی وو. کال 2019 کې چې کله قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی شو، نو ملکن ډیویژن یې پکې هم شامل کړو او دې سیمو ضلعو ته ورکړی شوی د ټیکس رعایت ختم کړی شو، خو د ځایي خلکو په احتجاج په ده کې 15 کاله نیټه وغځولی شوه او بیا وروسته کال 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره د ټیکس نور کولو نیټه د سیمو کې وغځول شو. د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم وای اسواد بندوبستي سیمه وا، دلته انتظامیه او عدالتونه ول، خو مرکزی حکومت د ځای اولس د مشورې نه بغیر د دې سیمې ټیکس نور کولو رعایت ختم کړو.
زمونږ د رد عمل په وجه باندې 15 کاله چور مونږ ته میډو شو دی، د یو کال ریسټرکشن پکې شوی دی. اوس مونږ دا خبره کوو چې په ملکن ډیویژن کې سخت مایوسي کې راو شوی ده. تاجران نه خو عوام ټول چې کوم دی د بھرپور مزاحمت په موټ کې منگا سے ہم مہنگا ہے کہ سنو بھی دے دی شدت پریشان کر لو اور دش ہے کہ منگا دل سے زندگی تیرول بدم کا پار دے رکھا سے ہم کو دور عمر پتے جنگ کی وہ تو طالبانیزیشن فوجی آپریشن سیلاب کرونا ڈینگی زلزلے وہ تو ہم کے استطاعت نشتا.
د سواد قامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې دې سیمه کې د معمول ټیکسونه وړاندې نه خلک ورکوي. لوی ټیکسونه ورکولو ته ځکه خلک تیار نه دی چې دا سیمه پسمانده ده او ځپلی شوې ده، او دغه کې د نوي منتخب شوي نمائندگان خپل کردار ادا کړي.
کوم چې ډایرکټ ټیکس دي چې پای کې انکم ټیکس دی یا پراپرټي ټیکس دی یا کسٹم ډیوټي ده، هغه ته ځکه نه تیار چې دا د یو معاہدے تحت دا سوات او ملکن ڈویژن پارٹ اچھے دے دغه تپاول شو مرکز سر دی دغه کڑو نو اوس دی داغی نے یک طرفہ مخالفت کئی. دلته چې سونا پسماندگی دا او سونا دہشت گردی پاتې شو وسم لکه امن آغشان نشتا، داسې نور چې کم سہولیات تھی اعظم پالکا کی نشتا دا نورو قطر ڈاؤن ڈسٹرکٹ پشانتے دا بدغ وجہ باندھے زمونگا دا ډیر وخت نه دغه یو اصولی موقف پر روان دے چې یاره مونږ با پسوات کې داسې نه دفتر منو او نه ټیکس منو.
د سوات نه د قامی اسمبلی غړی سلیم الرحمن چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري په دا غړه وایي چې په ملک کې حکومتونه نه دي جوړ شوي، سیاسي بحران روان دی. په داسې حال کې لنډمهاله حکومت دا فیصله سمه نه ده، خو بیا به هم دوی د تیر په څیر داسې فیصلو مخالفت کوي.
مرکز
په سوات او ملکن ډیویژن کې ټیکس لګولو په اړه کال 2013 بیا کال 2023 کې ځایي سیاسي ګوندونو، تجارتي اتحادیو، وکیلانو، د تعلیمي ادارو اتحادیو سخت مخالفت کړو. دوی وایي چې دې سیمه کې ولس ته بعض شیان په ارزان نرخونو میلاویږي او د ټیکسونو لګولو سره به ګراني نوره هم زیاته شي. خو په ملکن ډیویژن او پخواني قبایلو سیمو کې د ټیکسونو لګولو فیصله به راتلونکي قومي اسمبلی کوي چې دا سیمه د ټیکس نه معاف کړی شي او یا پرې د ټیکس قانون ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو د اوریدونکو ته ومندو او باجوړ کروندګر د بارانونو پیل شوې لړۍ ته خوشاله دي. خوایي چې د کیمیایي سرې اغېستل یې له وسه بهر دي او ځکه نو خپل ځمکه فصلونو ته نشي تیارولی. د ومندو ځینې کروندګر وایي د پاکستان پوز د هغوی په سیمه کې د کیمیایي سرې پر خرڅلاو بندیز لګولی دی چې دا کار د دوی په خبره د سیمې زراعت ته تاواني تمام شوی دی. بلخوا په ممندو کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه بیه سرې ورکوي. د شانواز ترکزی رپورټ. اورو
د اتلسمې فروری نه په غریزو او هوارو ځمکو باران شروع دی. دغه باران چې په نولسمه هم ورېده کروندګرو په خوشحالي څرګنده کړه او وی ویل د دوی کروندې به هم ورسره ښه شي. د محمد او باجوړ زیاتې ځمکې په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزیان هم کرلې شي. په دغه ځمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلې شوي. د محمد او د لکړو تحصیل اوسېدونکي ملک ګلشاه صافي مشال رډو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوښه کړي خو که کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیایي سرو دی.
زما خپل سل کانال پټه یعنی سل دړی وته منګه وای چې هغه منګه تقریبا نیم شړ پاتې شوی خوشکه سالې د وجنه 50 کانال منګه کړلې دي. خو دلته د بده مرغه منګه ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وجنه بندې دي. هغه مخکې د سیو پیسلې کړې وي چې 30 کیلومتر کم علاقه سرحد ته نږدې نو الته به سونا یوریا یا نورې کمی چې د کاد خاورې ته منګه وای هغه به بندې. خو یعنی زموږ په علاقه کې ډېر سخت تکلیفات در دغه د وجنه بالکل منګه علاقو کې سونا یوریا چې کوم دی نو دغه ډېر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 12000 اکر ځمکه بارانی ده. 15000 اکر ځمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی ځمکو باندې زیاتره غنم، وربشي، شړشم او پزینو هغه ځینو کې چې د کویانو اوبلري سبزیان هم ور باندې کرلې شي. د باجه ور ځمکې بیا ټولی بارانی دي او هغه ته ځمکه کې اوبه زیات دي او په غرونو واوري هم پریوزي نو کروندګری د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دي. د خرکنو کلی سلاردو باجوړ سیراج مې مشاد رډو ته وویل دغلته بیا کیمیایي سرې خو میلاویږي خو قیمتونه یې ډېر سیوا دي.
کله باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کم دی دا 15-20% نورم زیات شي. سرې چونکې ګرانې دي زمیندار ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې تر وړه سره ده. موږ په خپله چونکې سل یو نیم سل دړۍ پټي باندې غنم کرلي دي دغه شان مختلف قسم سبزیانې دي نو سره ډېره زیاته ګرانه ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیندار څومره زر تر زره سرې ورکړي.
په مومند کې کروندګر کیمیایي سره استعمالول غواړي نو څنګه به پیدا کوي؟ مشال رډو هم دغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان نه کړې.
د دې منګه خپل ډاټا نوٹ کو بغیر ډاټا دا منګ نشو ورکوله. منګه ډیسټریکټ ډایرکټر په وافر مګدا سره په خپل تحصیلونو منګ بوالو مثال صافي لکړې به بوالو غلنې وابلو یکا غوند نو یکا غوند یو داسې ځای چې ته پندلې ته انبار ته او میچنې ته منګ سپلای ورکو. ځمیدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا دوی ته د مارکیټ نه 500 نه والا 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیایي سرو او تخمونو سبسیډي معنی رعایت ورکېده او هر کله چې به رجسټر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته تیر کال دغه رعایتونه ختم کړل او دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو او زارونه تخمونه دوایانې او سره هم ګران شوې دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو کو په پیښور کې د ورځې دونی بجې کې دونکو دی لند خبرونه به تاسو ته وړاندې کو. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې نن د کامی سملا د درې سلو اختمی حلقې لپاره د ټاکنو پر مهال د کوټ اعظم سیمې پر پولنګ سټېشن په ډزو کې د پولیسو په خبره یو وسلوال وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت شوی دی چې د ټانګ په کوټ اعظم پولنګ مرکز او د اسماعیل خان د کلاچې په 500 پولنګ مرکزونو کې د کامی سملا د حلقې لپاره رای اچونه روانه ده. د فبروري پر اتمه د ټانګ په دغو سیمو کې په دو جلا جلا بدونو کې 15 پولیس او یو پوځي سرتیری وژل شوي ول چې وروسته بیا هلته رای درول شوي. په خیبر پختونخوا کې د فتونو پر مهال د نظم اداري چارواکي وایي په صبح کې په 13 ساعتونو کې د بارانونو له وجې 4 تنه وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. د پی ډی ایم ای نن مشال اډو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې دا کسان په کورما سوات کوز او بردیر کې وژل شوي چې پکې دوه ماشومان هم دي. په بیان کې همداراز راغلي چې په بارانونو کې دوه کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي او 4 نورو ته بیا جزوي زیان رسېدلی دی. د بلوچستان د 4 ملت پال سیاسي ګوندونو اتحادي ویلي چې د اتمې فبروري په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد به د دوی احتجاج جاري وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي په مشرۍ پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو غونډه شوې. خو بلخوا انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تور رد کړی دی او ویلي دي چې د فبروري اتمې انتخابات په شفاف ډول شوي ول. نن د افغانستان په اړه د دوهې د ناستې دویمه وروستۍ ورځ ده. تمه ده چې د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي د ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي محبوبې سراج بیګا مشال اډو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د دوهې په ناسته کې به د افغان ښځو پر حقونو بحث کوي. طالبانو ته د دوهې په ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی په دې دلیل چې ګواکې دوی د افغانستان د اصلي لوري په توګه نو ورغوښتل شوي خپل بې اغېزې ګډون ګټور نه بولي. اوس په اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کو دیونه په پروګرام کې چې په تکراري توګه به تاسو واورئ. د یوې افغاني شاعرې زمزمې غزل د ژوند د هنر له حاله به خبر شي. دغه شعرونه به هم واورئ او دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمه غزل لمک سره ملمنه ده. غوی پر واتس اپ باندې را سره افغانستان هم دا شی به وصل دی. زمزمه جانې تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایم ستړي مش.
امیر سپ تاسو ته د مشال راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. زمزمه جانې تاسو کې د ځان پاړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي.
خاډي خوالینه زمانو زمزمه غزل تخلص کوم. از میدان ورته کلی تاسو دې چوس محل په کابل کې ژوند کوم او د تی پانزې محصل یم. تر څنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د تی پانزې محصل یاسته خو د ادبیاتو سره هم شوق لري. نو زما شوق چې وز ژورنالیزم سره و نو زه تی تلانه ډم. نو څنګه ست ادبیاتو سره شوق هو ته تی تلاړل؟
زما امیر سپ دواړه رښتیا خوښي وي. هم زما طب خوښو هم مې ادبیات خوښو. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاس وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم طب په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. طب سره مې مینه او زما کورنۍ هم طب خوښوو. نو بیا مې طب شروع کړل. همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه اوس؟
اوله که رښتیا ووایم نو دا شعر ما د مکتب له دورې نه لیکه. هغه شاعري پخه شاعري نه وه. نو هغې ته زه شعر نه شم ویلی خو ما د مکتب له دورې نه شعر لیکه تقریبا درې څلور پنځه کاله کېږي. ځکه چې وخت زه دولسم ټولګي کې وم چې ما د شعر لیکلو پیل کړی و ان لغی مرکی میم لیکه خوگه تا شیر نشم ویلی کلی چی زما شیر پوخ شد و سم زخپ شیر تا پوخ نست سم ویلی خو بیا هم آخه دی چنه چه گزاره کهی خو مخ که دا تقریبا سلوری پنزه کلال چون که چیز شیر لیکم
سنگا پا خیگی دا شیر
کله چې په شعر کې کوم نقاط چې مهم او ضروری وي او کوم شعر چې لوستونکو خوښ کړ هغه څه چې ضروری وي د یو شعر لپاره کله چې موږ په هغه په خپل شعر کې راوړو انشاءالله شعر پخیږي.
صحیح. یعنی ریاضت خو غواړي، په دغه ریاضت کې څه څه شامل دي؟ یو شاعر یا یو شاعره باید سو کی یعنی مطالعہ ڈیرو کی مشاعرو تر لڑشی یا لڑشی یا سو کی سس پہ خیال باندھے کم لاری دی چی پاگو لارو باندھے مزل و کی چی بیاد دی شیر چی پوخش
کارا دا میر سے کلا چی یو انسان شیر شروع کئی یا غواری چی شیر ولی کی انو لملائی پاید تا مطالعه وکي په شعر باندې ځان وپوهوي بیا ککی کی غونډو کې اشتراک وکي له خوښو شاعرانو دا مشوره واخلي نو د شعر په اړه ډېر زیات ضروري مطالعه کول دي په شعر باندې ځان پوهول دي له شاعرانو سره خو د ښځو لپاره خو دا زمینه نه ده مسئله ده چې هغوی له شاعرانو سره کښېني په شعر وغږېږي خو که لازمه وي یا ممکنه وي دا کړنه ډېره ښه ده مشورې اخیستل مطالعه کول دا د شعر لپاره ډېر عالي دي او شعر پخولی شي.
صحیح. او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوئ شعر زده کیږي که نه؟ دا یو خدایي استعداد دی، بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه بیا شعر لیکي.
ډېر ښه. دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي چې امیر صاحب ځینې دي زده کړه کوي مطالعه کوي نو چې دې ته ریاضت ویل کیږي مشورې اخلي علاقه لري له شعر سره نو بیا شعر لیکي او ځینې دي چې خدای پاک خدایي استعداد ورکړی ده نو له دې استعداد سره ښکاره ده چې دوی به مطالعه هم کړې وي مشورې به هم کړې وي په غونډو کې به هم برخه اخیستې وي او ځینې چې شعر لیکي د استعداد له مخې لیکي چې هغه شعر بیا ډېر عالي او خوندور هم راځي او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي کوښښ کوي او تر زما په نظر باندې تر ډېره پرې ده باندې شعر استعداد دی ځکه ما داسې جینکۍ لیدلي دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي صرف لیکو لوست کولی شي دومره ښایسته شاعري کوي دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیرانه شم او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړې وي ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده موږ یې نشو لیکلی بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي په بله برخه کې کار کوي.
صحیح. او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلک وې دا د خزو کار نه ده کنه مثلا دا وې د سړو کار دی دا د خزو کار دی دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وی او په ټولنه کې هم وی شیر په میدان کې تاسو څنګه غنئ خزي او سړی یو شان شیر لیکل شي که څنګه مثلا ما ته ډېر جالب ده چې مونږ ته تل مور سندري وای الله را ته مور وای پلار ته کلم سندر ماته نه ده ویلې کېدی شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي خو د مور جار او قربان هم یو شعر غوندې وي د مور خبرې هم په زړه ټکور لګېږي او سړي ته پړوکوالي کې چې کومې سندرې ویلي حتی چې یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مور سان ده وایي که نه نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینهو شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ څه
امیر صاحب تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي تاسو به لنډۍ لیدلي وي سرو لیدلي وي تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي خو په هغو ځینو ودونو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلي دي دا ټول د جینکو یا میرمنو له لورې ویل شوي دي چې ډېر وخت یا ډېر اوږدوالی یا ډېر تاریخي دي دغه لنډۍ ولسي ادبیات سرو کې نو دا ډېری د میرمنو لخوا ویل شوي دي چې امیران و خپل در بلندهیو که دیر آی وقت رفیسته ده چه دیر قوی و عالی و بهترین لندهیو لیکلی ده چه همدارنگا میرمن و شایری هم کرده چه خخش دیر پخا شایری کرده لکن نازو آنه یا دولشو همدارنگا پوسنه شایری که دیر زیاد شایران اشته ده چه شیرو نیلی کلی ده نو یوازی نارینا باید یوازی نارینا شایری و نکنه شیر یوازی دی نارینا لغاره ده نوازی لکوالی ده نوال پاره ده میرمنی هم اکولش شیرو نوی که او مگه ده دی مگه خپل سرکو باندې لیدلې دي موږ دې شاهدان چې مرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده شاعري کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
صحیح تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاذ سره به زموږ خبرې روانې وي خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو نو سمو انتخاب کړي سا وروي زموږ اوریدونکو ته او خپلو مینهوالو ته د خپرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب زه به تاسو ته یو غزل ووایم.
وا به روخوان به کی ستاسو غزل باوریدون کی هم ووری
غزل تاسو ته چی هلی می خاور شوی مړله انتخاب کړم هلی می خاور شوی مړله انتخاب کړم وخت تاسو بده نا کردی وکړی خراب کړم زما ته سات تور کی دو ملند بیا شروع دی زما د سات تور کی دو ملند بیا شروع دی بلونګینا به قلم به کتاب کړم چهرا یو ملامتی به پزان منلا تاسی گلی رات وکڑی بی جواب اکڑم او هغه چې دیر پسی دستر کو لکونجونو گوری هغه چې دیر پسی دستر کو لکونجونو گوری هغه شیبه اکڑم خوده کلا عذاب اکڑم او د بدمستانو د خمار زړه زمزمه موس د بدمستانو د خمار زړه زمزمه موس اس چې د ځوانۍ جام تیرا وستم شراب کړم او زما د ذات ته ورکې دو ملنډې بیا شروع دي بلونګینه بې قلمه بې کتابه کړم تمه د خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی غزل دی استاد. په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورایه ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې مانې نو داسې شعر چې کله لیکي په خپل به هم حتمن تاسو خپه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس.
بالکل امیر صاحب. ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي کنه د ټولنې د محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي.
صحیح در ته ویلی شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې هم یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې امیرمنې ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي مشورې سره واخلي دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي. خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې ویي دا مبارزه په کار ده باید ویي کړي. خو دغه غونډې یو نجونې یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول نه له نږدې نه بیخي کم دي. زه چې په پلان زمه نه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډې کېدلی جینکو کېناستلی.
صحیح مخامخ غونډې کمې شوې دي
بس ترې نه خبره یم. موږ یو ادبي او موږ یو آنلاین ادبي په هیله
لرو. دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډې کمې شوې دي نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکن دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه ممانعت نشته دی ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو. تر اوسه کوم ستونزې یا مشکلاتو سره موږ نه یو مخ شوي. کولی شو په ډېر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کړو په شعرونو باندې خبرې وکړو کره کتنې وکړو شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډېر ښه مؤثر تمامېدلی شي. آنلاین موږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډېری شاعرانې لیکوالانې برخه اخلي خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله تر
دا میرمن ادبی بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډه وای درلودلې اوس په انلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډه لري تاسو په دواړو کې ګډون کړئ اتمان
په فزیکی ډول نه یم مطلب ګډون مې نه دی کړی یا خو خو په خپل درسونو مصروفه وم او بل تاسو خاص ډول د کورنې له خوا مې اجازه یې راکول کېده نه راکول کېده خو ما نه جوړتي چې از درځه د بګر څکه چې په خپل درسونو مصروفه وم او د دې خبرې جوړه کوم را سره کومونه نشو کولای نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مرمن ادبي په هیڅ نه یم مطلب او آنلاین ډول مشترک کړی دی
نو دغه آنلاین مشاعری یا ادبی بهیرونه سمره ګټور غنی تاسو خاص کر د میرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنوي کې هم ډیر فعال وي خو
ډیر زیات ګټور موثر تمامي کی بالکل دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ختم امیدل شي ځکه چې په دې کې کارکتنه کیږي په شعر باندې په کیسه باندې کارکتنه کیږي نظریات یو بل سره تبادله کیږي هغه څه چې موږ نه ویو لري د نورو نه یو ورو په دې بهیر کې شي چې لیکوالانو د تجربه کاری میرمنې په کې شتون لري چې کتابونه یې چاپ شوي دي نو دوی خیو پوی کی جنی پر نصر جنی پر شیر ډیر څه ورنځ دکی کی امیر صاحب
صحیح ډیر مننه درنو ورې دن کوتا سي مشال رډوی مجلی ته غوګی استه دا ونې را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري اوسېږي په کابل کې په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره ل واتس اپ پلار ملګری شوی دا نو د خبرونه په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر موردونکو ته وړاندې کو که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره
بالکل ولې نه مسره شعر نشته دی امر صاحب سره یو شعر تاسو ته وړاندې کوم
مهرباني خوند به وکي
یو کی چې خوښ مو شي
ارشاد
غزل داسې دی چې وای نه ته خوب مانیشت نه ورزی چا ته خوبونه نه د خوب مانیش څنګه ورزی چاته خوبونه دلته خپل خپل عادت اوري موسمونه حیف دی چې عادت مینه نه پیژنې خلک حیف دی چې عادت مینه نه پیژنې خلک سترګې زما اوس هم دي نالو وستي کتابونه او ژوند ورځ تر بلې فاصله دي چې ډیریږي ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې یادا تا څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې څوک د لاسا کړي څوک واوري پر یادونه او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه همدومره وانه
ډیره مننه ډیر ښکلی غزل دی او د وی پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا اڅنه څه ستونزمن و اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم ډیری کورنۍ روشن فکر سوي دي خپلو نونو چې چې یو وی نصر ولیکي او شیر ولیکي کوم ساسا چې دوی لري په کې راینډي نو زمينه سياته مساعده
صحیح د مراتو وای چې شیر تاسو
له خپل ساسا په خپل شیر کې راوړي
اها صحیح د مراتو وای چې کله چې تاسو شیر لیکي مثلا د صد پاره لیکي یو هدف مو ته څه وی څه درکوي تاسو ته یو سکون درکوي یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته د زړه درد کمول غواړي لکه مو خاموسي ول شیر
بالکل عامر سیب کله چې مخ خلاص خاص ډیر کله چې ما شیر ته مخه کوله کله چې ما شیر لیکه شیر ته مخه کوله نو ما سره یو فکر مخکر وو نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل په ماشومتوب کې په ځوانۍ کې او تاسو ته معلومه ده چې موږ پر وطن ډېر بد حالات راغلي وو نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته ځینې خپل شخصي ستونزو ته ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم خفه کېدلم به ما سره به دا سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل تا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسوم یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسوم سره یو دا احساس و او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم
فکر باندې فکر کوي چې تاسو د شعر انتظار کیږي مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شعر خپروي ځینې خلک به در سره تاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې موږ ستاسو د شعر انتظار کوو او دغه وخت کې څه فکر کوي یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلي دي
بالکل امیر صاحب زما بس ډېری مینهوالې جنکۍ مینهوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یا د دې وختونو کې خو د هم یې پوښتنه کوي او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي زما ډېری زما یو ملګری همکاره مې ده نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ده یو چا ته رومم کړی ده وایي تر څو چې هغه وانه ورم زه نه ویده کېږم نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال
کله چې داسې فکر کوي چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي نو دغه فکر کوي چې کله یو شعر لیکي یا مسؤلیت بیا زیات احساسوي چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي خو دومره خلک یې اوري هغوی ورته انتظار کوي د هغوی ارمانونه انځورول دا مسؤلیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې
بالکل د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپله مې لیدلی وي زما د سترګو حال مې زه تل په شعر کښې راخلم داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي او لطف کوي زموږ اورېدونکي به خوشحاله شي
غزل به بل هم درته ووایم هغه داسې دی چې بې مطلې غزل دی وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده را ټیټ شه خپل عاشق دې مسخره کړه که دې نه کړه
ډېر ښکلی غزل دی ډېر خوندور غزل دی او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې نو ستا د دې نوم پورې رایاده شوه نوم خو د تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه هم کړې ده که نه
نامر صاحب اولې نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصروفه وي د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا چارو کوي ځان سره یو زمزمه تمن کوي
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي
بالکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ څه وایي بیا زه هم زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلی وي
مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې
نه امیر صاحب اوس خو نه کېږي هغلته خو یوازې یم نو که ښه ښه شي ښه نه شي خو ځان ته یې مو کولی شم
صحیح ډېره زیاته مننه ما شوخي وکړه ما یو ځل دغه سره مرکه کوله استاد ما اوس یاداش نموزه اغا رحم غمزده سر الله پاک دی وبخی نو اغا ته مې ویل چې استاد زیاتره د خپل شیرونه ویل دي کنه نو دا ویل وې نور هنرمندان زما شیرونه نه ویل نو ما خپل بس هنرمندی ورته شروع کړل نو دا خده چې خپل شیرم زمزمه کوي نو دا راته وایي چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه
انا مې څه ته پښتنه سره زیاته مخکې کما هر څوک پختی پاره مرکه کې کتاب دې چاپ شوی کنه دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی او تصمیم نه ورته لرم ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو نو بیا په هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی خود سانسوری نه؟
او یو کتاب برابرېږي چې یو کتاب کې سل شعر اتیا شعر داسې زیاتېدلی شي او ښه دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي خراب ما په کې نه دي ساتلی.
کله چې د کتاب چاپو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات
یوازې تصمیم ځان سره فکر کوم که ښه زه کتاب چاپوم بیا په څه نوم پرې کېږدم ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته را نغللو نو بیا یو دا نوم چې څه نا څه زما لپاره بد نه وم زه به ستا زمزمه پرې کېږدم.
صحیح.
نو خو بیا هم دا خو کې د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو څه خاص نوم مې مخې ته را نغلو مې جشن ته مې را نغلو چې زه یې په کتاب کې ږدم.
صحیح. داغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي او له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپو اثارو باندې. نو تاسې اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ په مشاعرو کې برخه اخلئ په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینهو په بهیرونو کې تاسې خپله شاعري اوروئ خلک یې خوښي او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو.
او ډیر مننه امیر صاحب ان شاء الله او زما دا به زما په ژوند کې یو وخت د زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته وړاندې کړم.
مننه. ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه و آنلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو؟ هغه
ډېر ښه امیر صاحب. ما هم د نارینه و په مشاعرو کې ګډون کړی ده په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو نو دواړه خدای شته ډېرې خوندورې مشاعرې دي ډېرې عالي مشاعرې دي زما لپاره د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی. هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدله او خپل شعر مې وړاندې که زما شاعري دوی واورېدله نو زما لپاره دا دواړه مشاعري ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی کامیاب اوسی هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې موږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب د تاسو اوریدونکو زما خبرو نه خسته شوی نه اوسې خسته نه سې دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو بللم زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړې. بل اونۍ به د نوي میلمه یا نوي میلمنې سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان. دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.